Ora, penso che come stare a dire, da io giusvi arche della isci, di misal potuga bande, io zma zant la cap di scherno mi radico a scuola da biato bande, o io ci porto da biato che ma zan la guari da wacht che sa specifica zedi maktab ibtidai da uro che simponi che ba د املا په ساتونو کې نه پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکټا کوم او کوم استاد چې وایي غو لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې و اشتباه راو بس خو راځتلای نه شو نو ان د تقریبا د سلرم صنف نار مات را پیات شي د مکتب له دورې نه نو او مغه وخت کې ما سوال شو چې زه پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم لدينا راورست تقريبا وم سيم كوم غالبا كاتم سيم كده مكتب چي زما يو مشر ترو غوا فات شو يو نو يغه تم دسي گډه وډه ويرن لیکلي وا يو چاتم ويلم نو چابني مكتلم نو غره سره پرتاو پرتاو لګين ورس مشيرم نو لیکلي گډير راورست راورست چي کله د شير پوغه ابتدائي او پنير خونو باندې پوي شو بیا هم سرګند شاعري شروع کړه
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو ته وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغیږي کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یار په ټوله کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شیر کې او دا کټ مټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي هم دغه سي دا الهام هم ورته یا مغه یو څوک ځانګړی حالت ورته وایي یو څوک د وجد حالت ورته وایي
زما مطلب دا دی باران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري تاسو په کومه ډله کې یاست
دقیقا زه د ایمنګ لاره دائم د منځ لاره ده خو دلته خو باید د منځ لاره زکه وټاکل شي تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما د رور نظریات د بود لر لوستې دي بود لر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې کنه چې یو څو یو نابغه را پات سی هغه یو څلک کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وایي چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څو یو بل تاریخ ورته ټاکي هغه بیا د الهام یا د هغه حالت شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځانګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځمات پر ډیر زیات یعنی زما د فارم ډیر ناول ده هغه حتی بعضې د ویلو نه دی او زه ویلای نه شم یعنی یو پکې غالبا دا هم و چې یو چینایي شاعر به غره ته تو د غره په ډبره به ځان څیره او تر څو به چې وینه نه ودرېدلې د به شعر لیکه
یوا بل خبره هم باران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی یعنی زمونږ په یوا برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر غ اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی یعنی په هر بیت کې یوا کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي غواړم ستاسو نظر په دې باب وپوښتم
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تورته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې ترې ربرې د لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیات کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولې تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چې وایي دوی په خپل حصو دوی په خپل تجربه دوی په خپل کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي هغه کچرته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زبدرت دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه. وایم هغه وای وای زه وای شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي نو دغه مونږ هر ځل دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمن شو دی کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر پرس کوي هم همدغه سی واخله، یعنی بال په بل هغه ته ویکټ نشي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کېدلی شي چې څوک یعنی اوبر لري په لفظونو باندې، په د هیڅ تړې را خبره وکړه تر اخره پورې عموما اوبر خپل هیڅ داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په دې شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوس نه کړي.
ستاسو په ورستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه او یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاه په مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیقا دا یو د سندریزه صفه غوندې، زه کله کله د سینوي تجربې کوم تکل صاحب، بیا بعض خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زه بل یادونه په میز کې دا ګرم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب، چې زل کله د سې احساس هم تاسو هم کومل پیژنې. نو دا یو ملګری ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله، وی یره دا کوم صفه چې تعالی کلی د شاه دی ورته مختار چې کلی خطابیا یو شی لیکي دا نظمونه دا داخله کې یو ځانګړی اسلوب دی، او دا خو ستا دی راځي چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځانګړی سمف منلای، او مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی، بس لګ منظوم دی، لګ یا هنګ خدای کنه نو سوکه سوکه خدای را باندې مخکې به آزاد نظمونه سپین نظمونه وو.
البته په دې ماینس کې دی اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوی دی، او دا د باران صاحب د نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللی دی. بلې باران صاحب، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر نو ډیر زیات مننه د تکل صاحب تاسو مهربانه یاستای، او و دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله، وای ډیر په مفت کې دی، وای مکمل سیم ځان ته جدا کړی دی، یا وای خدای در کړی دی. نو دا واقعا د ست تصادفي غونته و، تکل صاحب ما بازي لوب لیکلې وي، حتی بازي بدل مال لیکلې وي نه، وی دیغه پړه یو د ملکی پړه ما ته ډیره په خوانی په ما باندې وتر شوې قسم کړي و، د بنگړیوالو او د کومي و شاعرانو غوندي قصه هم درلود، پس منظر کې بیا غ د املا د خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي، او البته خبر هم سره کړي و بخا. نو د ټول د یو مغ د یو مغ د کوچنیوالي درنګونو د مغ وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کېدلو مغ امتزاج د چې بلا خیر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي، او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پر اخلي، نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زه ورسته غواړم چې تاسو یو شعر له داو او یو شعر له داغنه، له دې دواړو شعري ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایاست. خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې یې، او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خود ما در ته ویل تکل صاحب، تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی پکتیکا، نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټول لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیا چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته ومونې، اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم، یاد شعر دا کتابونه لرم، ته کوم واړې د بل توای چې د جهاني درکم کده کاروان، بس خلاص نور لکه دی جهانی او د کاروان نوري خواته دی اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه دی شعر لوستل لم دی غزای را پیل شوی دی تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت په ګوتو کې ور کړای و لکه دومره ولسته وکنه او په د ټولو مې په سوالی کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر حتی په ولایت کې نه پیدا کړو دا د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربو نه اورم
او روسه چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل
او را روسه خو چې بیا خو نو چې دغه سی وړ وړ محدودیتونه یې خندونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسي کېدلای شوي یا مونږ شعر لوستلای شوي په خپل فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شعر انتخاب مونږ ته هغه تکل سیب اړینو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هماغه ډیر ښه نظم دی د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګي دغه زما لپاره ډیر ښه دی ممتاز لکه کوم شعرونه بچي زما لپاره خو هغه ډیر ښه خو مشخصا دی یو شاعر تر تاثیر لاندې زنه ایم راغلی تکل صاحب او دا زه نه پوهیږم چې ایم راغلی نه مو کومه تر اوسه برېښېدلې نه ده خو مشخصا د دې یو شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما لپاره ښه شعر لکه هر ډیر چا چې وی ما په یو بل مرکه کې دا خبره یو بل بلګری ته کړې و چې متروس شاعر نه دی لوستای صرف می شعر لوستای دی
باران سپ ستاسو مورانه ژبه پښتون ده فارسی دری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورانه ژبه دری وی څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي
هغه ماته د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړل چې زمونږ دغه دی د فرهنګونو د کلتورونو ډیر مکسواله ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې ام بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې مو پکتیکا غوندې ولایت کې یو وړ سیمه چې هغه تاجک نشینه یا درې ژبې دي نو اغلتم نو نصاب چې چون دی ولسوالۍ په هغه باندې نشي کېدلی نه تب نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا به مونږ په هته په مکتوبونو کې درس پښتو نصاب ویلای دی او هلته زمونږ ښېګړه مو ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونزې لري پښتو سره نه پوهیږي سم خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورنۍ ژبه مونږ نه البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکه مو که تاسو څنګه زیاته وي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوا شیرونه اوریدونکو ته واوروي یاو لداو ستاسو لومړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم ز ستاد برخه مړی اوس هم په کاسه کې پر اکدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کوم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو ګلاب هر گئیز د کلی په ویاله کې پرېګدم حد نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می منګل تن رازه کسترګې نظرانه کې پرېګدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو پاتې نور خدماتمې ته په پیاله کې پرېګدم ورستای به ته دای چې تللای مارغ وراونه ګرځي په وران پنجره تللای مارغ وراونه ګرځي په وران پنجره کجال کې زړه پرېګدم کوي نه په دانه کې پرېګدم زستا د برخه مړې اوس هم په کاسه کې پرېګدم
علي غزلو
مننه تکل صاحب دا بل مرپسې وایم په مخ
او بالکل سره کوم چې تاسو غواړئ
چې سم نو اوس په دې د دې غزل په برخه کې دا اولو برخه کې دا یو غزل راوخته نو بس د ځان په فال میراړه ولې و تکل صاحب شعر داسې دی وای نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه بلوري زنګوي ګوتمۍ د لاست لمسوي د باجې ټټه پر دې زموږ وېد زړونه پتار نری نری زنګوي هو سوی غاړې د لکانو نخولی او باسي هو په هود منګور بدمستا او زهري زنګوي پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی د زندګۍ زنګو دې څپ قراری زنګوي ورستای بیت تیدا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي په تورو توتو شاتورکانې په خوري زنګوي وړکې په ګوتو ګلاسونه به لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران لتا سو ډیر زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه به ساره چپه راغله ده. ګنشمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس هرات فراه غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي خپل قومندان هم را وغواړي استخبارات هم را وغواړي کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کرده شهیدان نسي امیر تلپات ونه کړي یعنی کلته دې راوړي یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی. وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي ټلیفونان وکړي اربابان ته اربابان پر دې مکلف کوي وکیلان پر دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري نن شپه هوا لږ خېږي سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسې شپنیان خدای نه کړه شهیدان سي د خلکو مالداری طلب سي بیا به پر اخر حساب وکړي یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالي کې څونه تلپات د کوچانو لرو څونه تلپات د شپنیان لرو کوچان خبر کوي شپنیان خبر کوي مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړه شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپینغر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده ورستو او رښتونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفای کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نشته، روزګار نشته، یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایش ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلام. موږ ډیر د یخ سره او د واورې سره پازاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نو کې کومه کوتي مال وهال موږ ډیر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نو سو ورتلای، لارې مو بندې دي، موټر مو نه سره اتلای، د ولج سره موږ ډیر سخت ولج سره مړ. موږ تر دې کومه کوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د لوتاباد ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړي، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلپاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وکړي. د ازادۍ رادو کارکوونکي موږ حواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل باور ډېر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې. البته شواب سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډېر سړی شوی دی. واورم سوی دی ډېر ولسوالۍ ته لارم بندي دي. نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لک تر لګه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې دی. مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغه هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش رسمه ده، یو دی هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د خواص سره کاغه یی جواوروی کی د بلش سره مخامخ سی، نو هاغه رګونه چې د بدن په ما قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سی، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټول برخو ته د رګو د لارې د اکسیجن او غذایی مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره یو ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت داره منځ کوي. هغه که چیرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنا چې د همغه برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغه خدمت باید تبابت نظر قطع سی کبو خوی پخه خطه کی گی کلاس وی لاس باید قطع سی.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخ ده واوري هم شوی دی ډاکټر ته هم لاسرسي یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنۍ ته کچیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخ هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبره اوري هغه باید اول کچې ته وی په دغه موسم کې چې هغه تغییر دی هغه اقلیم وی یا هوا تغییر کوي یا سړه څپه وی کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونوځي او ماشومان هم باید پرې نه کړي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازی وکړي مسی وکړي لوبي وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډیر زیات یخ سي او دغه یو مشکل سره مخامخ سي او که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې د سفر کوي او ډیر خبر وی نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمه جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي او که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره داسې یخ هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وي یا کلویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو یو غوی باید په هغه کوم ارګان لکه پخا وي کلاس وي چې د یخ هوا سره مخامخ شوی وي اولته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت لپاره بیرته کوم موقع پیدا کړل په شرګرم اوبو کې کېږي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د مینځل شي د وینې پرفیوژن کړي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاصي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پورته سال وی د شپې ټول د عمر پورته وی حامله خځې وی د غټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي ځکه چې د غټول حالاتو کې د دوی د وجود د پایستم د ماشومان هم کمزوري ده د حامله خځې د وجود د پایستم هم کمزوري وی او همدارنګه یو څوک چې عمر ډیر لوړ وی دغه هم د وجود د پایستم کمزوري کیږي نو په د غټول حالاتو کې وایرسونه ډیر زیات فعالېږي او وجود نشي کولای چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچي نو په نتیجه کې په قسمه قسمه امراض باندې اخته کېدل شي نو امید مده چې د غټول سپارښتنه په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو لزین ولایتونو نه چې حالته څاروي د یخ له کبله مړ شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجه پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلی ده نو کله چې یو څو د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته د درجه د حرارت لري چې هغه 10 درجه سانتیګریډ ده څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولای د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې مستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراضو د وجه نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپل سړه هوا ده په هر اندازه سره چې د سړه هوا رامنځته کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایی مواد کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډیر قوي ریسک فاکتور هم د سړه هوا هم تشکیلولای شي نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګري دغه ټول هغه خطرات چې کولای شي چې بل د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا د همدغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو 10 درجه وو خو د چتره مغو پورې باید وساتل سی کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو مر انسان ته ستونزې زیږوي لته دی په لوه انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای شي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای شي مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي معلومات لته دی په لوه څنګه ورکوي
نه لو الدین صاحب دې لپاره داسې خاص شی نهشته، خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندی جسم یا نشي کولی چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چېرته مثلا هم باید یوغو دغسې جامع باید واخلي چې د وجود د حراره درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حراره درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حراره درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چیرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي یوغوی داسې لباس یا داسې چیز څخه استفاده کوي چې دغوی د بدن یا د وجود دغه د حراره درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه د بدن حراره درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو یا د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته یو سات پاتې سي یا دوه سات پاتې سي یخي وهي، دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
پر لودین سي نه دا ځي خاص هغه نسته، خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. کچیرته په منفی 15 درجو کې په منفی 15 درجو کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند لاس اور کوي. کچیرته په منفی 15 درجو کې هم وي دای تودی جامع ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د شپږ خپل ژوند ته دمو ورکولای شي. او که چیرته دای تدابیر نه لري تودی جامع نه لري نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه د خپل ژوند او حیات لاس اور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام لشپړو د سهار تر شپړو بجو پوري پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو قدر منور دې فکر کوم کتنی کې لا تاسو سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مې اړیکې نیولې. د جاپان چې یو میلیون او 300,000 ډالر د علم سره مرسته کې زما د کار کوم کال د روپو د هغه لګوم کو چا په غاړه لګښت دی. دغه څخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه ورسوالۍ ته سنت سم مراجعه وکړي، ځکه په ورسوالۍ کې د کلینیکو دا غزمانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي تاسو سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو راډیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې ناوري چې دا طالبانو بنده کړي، یعنی د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ویلات دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي. اوس څوک بو ته ضرورت نه لري وطن والا، دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وتاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبو کو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه ژغ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زړه ډېر ټول کډرمن اوریدم کو کار کوون کته سلامونه په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور د غزم جواب غوښتنه د زړه ډېر جوړم کارانو څخه تاسو څخه توڅ من د لزه ژغ خوري چې دا غزم ژغ یو تر لوړ پور چې راکو پوری ورسوي د زړه ژغ نشر کی. د غزم په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیوانات ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خو خاص پېژندل شوي نه دي چې لس پنځلس تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک نه سپیان دي وحشیان سپیان دي، خو پر هر سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدار دوه میاشتې مخکې تر 300 زیاتې میږې ورڅخه وخوړلې، او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې میږې خوړلې، او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي، چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې څلور دي که پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دا دغه سیمه کې شته د سپیانو د حیواناتو دا خو لا دورې شته، یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسله سره هلته خپله هغه اوسپنې ټولولې پیدا خرڅولې پر دښته باندې یم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی او زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و، خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو، دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستاسو چې د خلکو مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ولسوالي خانی کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو، او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کارټونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي احاطي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي، رای دې سي ولېګوري. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. ولادي وکړي چې سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسې ته پرېښودل خو تاسې باندې ما یو پیام هم هم تاسې شیر نه کړو. له امریکایانو سره هم کار کړی ده، وعدې یې راکړي دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو، بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره، ډي اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودو دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم، د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرانی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادي لحاظ هم خراب ده، او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولای شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم، ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږدې شوي وو لکه یو نشهیي چې په نشه روږ دی، او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله باندې بیخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناستم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. د کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ، او د عقلن چې دی د شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر بندې علاقه، موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه خپرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې ایلي تاوده سلامونه وایم. زه صبر ګل د المن ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور، زموږ په وطن کې یواز زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیې راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د کاسیمو ایښې دي. نو دلته هېڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
سینما ول سش درت جوکم دیوید جوکا تعویزینا ما ول سو بنگ ریدی کم دی دیوید جاک می کلا سینما ول سش درت جوکم دیوید جوکا تعویزینا ما ول خو گی فسو د دیوید نخ واخ می هی کل دی ما ول خو گی فسو د دیوید نخ واخ می هی
کل
بازار تماول سش خواخ زانت دیوید تو کمیز می خواخ نماول سچ زودو کانت دیوید کالا زی بازار تماول سش خواخ زانت دیوید تو کمیز می خواخ نماول سچ زودو کانت ماول شی رو کا پاسو دی دیوید نارنگین بدل دی ماول شی رو کا پاسو دی دیوید نارنگین بدل
لیلا
Sama hanta divin sushi dera ore ma vultik nesta orba kama vultik salu pasal kadivin na ashna kabule
Lahila, tira khwaistada